شنبه د خبرګولی 28 د جون یول سم احمد شبریم د ازادي رادیو د نن ورځې پلمړی سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1.4 میلیارد ډالر اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلن ماګروټي په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید په میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړي زیاتوي ډبلیو اف پی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 60 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالاتو سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکړ چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یوه اصلي لاره ګڼل کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 20 ورځو لوبو لړۍ پیل شي. د کرکټ د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې په پام کې ده. افغانستان د جون له 4 د جون تر 9 پورې د تیر لړۍ 3-5 ورځې لوبې په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه ګټلې. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د مازدیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پروند جون په لسمه بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی، خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونیتسک صنعتي ښار کې سخت جګړې روانې دي او زلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبري مجله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونه لرو. طالبان سوي
هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي استخباراتو ځواکونه دي له قضا او محکمې پرته څوک وزلی وي یا اعدام کړي وي.
د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو له مدني فعالې نزفې حقپال سره شریکه کړې.
د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې مو د معتادو میرمنو له حال هم خبرو.
دام کرات کول زبام قرار قرار را لنتبن چې یو ددرا کدو ددرا کرا کرا دا غس قرار وسره مختص و.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د بشري حقوقو د بی مدافع ډلې د اداو پاړه ویلي چې په دې برخه کې شفاف او بشپړ څېړنې ته اړتیا شته. ریچارډ بنټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشري حقوقو د څار سازمان تازه راپور د دل مخکینو یو څېړنو سره سمون خوري. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنشیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دوی ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وژني. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنشیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلې دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې له مسؤلو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کرکټ ټول خکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت او نورو سیمو کې بې پښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللی. په پنچیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنچیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجې کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلې دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو پر رڼا کې چلند کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلی وي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی وایي چې د پنچیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري خپل کورنۍ سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسیدلي په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزی په سویډن کې د چاپریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هره ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنه سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې کې رسوي. خو د منځنیو شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوي. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یوونه اټا اعلان کړي بیا هغه بدل کړي. کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان جنو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نو څوک ولای پداس یو نړی کې ژوند وکړو چې حالته د یو هیواد نجونی لزده کړو به برخې وي.
ملاله یوسفزی چې لکلونو رئیس د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپیسوه. نوموړي په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې لشپژم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومانو له ډلې په سولې کې 9 شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسیدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې اندېښمنه ده. د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم د بندیز هدف څه دی او تر کله به دا بندیز دوام وکړي؟ احمد تکل په دې اړه د لندن په سواس پوهنتون کې د ډاکټورا دورې د محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر اخیستی او په سر کې ترې پوښتلی دي چې آیا طالبان به د نجونو د تعلیم په مسله کې بالاخره خپل نظر بدل کړي.
دا چې طالبان د نجونو د تعلیم په مسله کې خپل نظر ته تغیر ورکړي او کنه، دا وړاندیز کول یو څه ستونزمنه ده، خو زه غواړم چې دا وایم چې طالبان به له دینه کوم بل لار نه لري. معنی دا ده چې طالبان نه صرف د نړیوالې ټولنې د غبرګون سره مخ دي، بلکې په خصوص د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ سره مواجه دي. کچېرې دوی د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګوي، په دې چې کتا سو یوې جلی ته د شپږم کال نه وروسته د اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړ شي، معنی دا ده چې هغه جلی به پانتون ته نشي تللی او بل اخره د هغې د زده کړې معنی کېږي.
د نجونو پر تعلیم له بندیز څخه د طالبانو هدف څه دی؟ یعنی دوی څه غواړي؟ ولې دا کار کوي؟
زه فکر کوم چې د نجونو په تعلیم د بندیز په اقلا د طالبانو هدف کې چې په دوا برخو کې وسېړو، هم تر یو حد پورې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دغه د ښځو مسله زموږ د ټولنې نه بهر د نړیوالو خواص ده صرف، خو دوی په دې سترګه پټوي چې نه، دا د افغانانو خواص دی. او له بلې خوا نه بل ستونزه هم په دې کې ده چې موږ وکړو چې د طالبانو په خپل لیکو کې هم یو څه اختلاف نظر د انجنونو د تعلیم په اقلا وجود لري، په خصوص چې د دوی د وزارت خارجه مرستیال استانګزای په خپل خبرو کې وویل، او هم د سی په سوشل میډیا کې او په نورو پلیټ فارمونو کې هم معلومیږي چې دوی یو څه تفاوت د نظر لري. نو زه فکر کوم چې هم امتیاز ده او هم د خپل د لیکو خصوصا د خپل هغه اساکرو چې دوی په دومره وخت کې دوی ته همیش د خزو په ضد او د تعلیم په ضد دوی ته کمپاین کړو، او دا غوي د قناعت لپاره هم فکر کوم چې دوی دا اقدام نه کوي او فکر کوي چې د غزمونګه اتحاد به وپاشي.
میرمن حقپال، ستاسو په نظر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه به بل اخره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حد پورې به نتیجه ورکړي، خو کچیر دغه فشارونه په هماهنګۍ سره جوړ شي او په خصوص دلته د اسلامي هیوادونو د موقفګيري او فشارونه باید ډیر ته توجه وشي، او د سره سره د خپلو د افغانانو موقفګيري او د داخل فشارونه او د دې خواست هم د تبعید پام وشي او د دې ارزښت هم بل جګړه.
د شزو د حقونو فعال نظیفه حق پال په وی خبرتیا پسې به واوري چې امریکا افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر چټک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه چټکه کړې ده. دا وزارت څرګندوي چې په درېمو هیوادونو کې د خپلو سفارتونو د کارکونکو شمیر زیات کړي څو دا بهیر ګړندی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی د ورکړې بهیر چټک او ساده کړي، خو لا هم ځینې افغانان وایي له دې امله چې دا پروسه ځینې نیمګړتیاوې لري دوی ورته اندېښمن دي. یو افغان چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یو لس کاله یې له ناټو، ایساف او امریکایي عسکرو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، خو وروسته له دې چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو د اس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنه یې وکړه، خو وایي لای کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
ډیر بد حالت کې یو افغانستان کې موږ ته سم پام نه دی کړی، یوازې زنه بلکې ډیر خلک چې له امریکایانو، ناټو او ایساف سره کار کړی دوی خپله کورنۍ او اولادونه له ګواښ سره مخ دي. هغه کسانو چې له دوی سره همکاري کړې نه باید له پامه وغورځول شي. موږ ته نور هیڅ هیله نه ده پاتې.
خو هغه اعلامیه چې پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه پکې لیکل شوی دوی په دې برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او دا بهیر چټک کړی. اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو لزنډیدو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دریو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو مراحل مخته یوسي. خو یو شمیر افغانان چې د اس ای وی قضیه لري او سم افغانستان کې دی وايي دریو هیوادونو ته د تلو توان نه لري او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د 2023 کال په اگست کې هغه مهال چې طالبانو افغانستان ونیو اس ای وی ویزې د اخیستو غوښتنلیک ورکړی خو تر اوسه یې هیڅ کارونو پرمختګ نه دی کړی. هغې له یو امریکایي بنسټ سره نږدې 4 کاله د ټولنیزې همغږي کوونکي په توګه کار کړی.
تاریخ
د 2021 کال د اگست په 22مه می سایوی کې سپلای وکړه که څه هم ټول اسناد می پوره دي ولی تر اوسه می د کیس نمبر نه دی راغلی. لکه تر لګه د هاغو کسانو قضیه وسړي چې له دوی سره یې کار کړی کمی لګښتونه راکړي بل هیواد ته ځم خو له دې پرته اقتصادي وضعیت می ښه نه دی نشم کولی ولاړه شم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال په جولای کې د افغانانو لپاره 8000 اس ای وی زیاتې ویزې اعلان کړې. د 2014 کال راهیسې 4500 اس ای وی ویزې د افغانانو لپاره ورکړل شوې. له دې پرته امریکا او نړیوالو شریکانو د تیر کال د اگست له 15مې وروسته په ځانګړو پروازونو کې لږ تر لږه 140 ویزې افغانان له افغانستان وویستل. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي له افغانستان په د هغو کسانو د ویستو لړۍ روانه وي چې له امریکایي عسکرو او ادارو سره یې کار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د آریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په 3 تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي انشاءالله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیش.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مرستیال مشروعی داسې نقش نشانی نویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د برید توان ولري. مریشا جیوانا وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوو هیوادونو غوښتنه عملي شي. مرسیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نشانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو. خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې مادې په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټلواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
ازادي راډیو او سجر رادیو په منځني څخه په 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په asajiradio.com کې نیولای شي. د سپورت لډګره په کرکټ کې نن درې مهمې لوبې دي. زیمبابوې له افغانستان سره د شلو ورونو لوب لري چې دا کوربه زیمبابوې ده، او په سریلانکا کې د سریلانکا او استرالیا ترمن د شلو ورونو لوب روانه ده. روانه نه ده دا دواړه لوبې پیلېدونکي دي، او د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ میچ روان دی چې نن یې دوهمه ده. انګلستان نیوزیلند بیټنګ کړی ده، 3:43 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د نن ورځې لوبه لا نه ده پیل شوې.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه کړې دي. اسمت ساروان کتنه ورته.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولو د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشري او پرمختیايي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ، په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران په تیر بیا د شزو او ماشومانو د کړاو په اړه د دوی د اندیشنې او ژمنې ښکارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهاله مرستې لکه سکالرشیپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راست په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په حق له عمومي ډیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوه. قطر له دې کبل چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه وو او د امریکا او طالبانو اوږدې خبري او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال ووسی. انډونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوری نظام او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد په ورستي ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسون چې د تیر حکومت په محل جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅېړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخې د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅېړي، او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو له لوري سرغړونې د تایید لپاره محکمې ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونې غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 او د می د 22 ترمنځ دیول شوې دي.
روغتیا پالان وای په افغانستان کې د روښتو میرمنو د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. د دوی په باور سره لدی چې د غستونز په تیر حکومت کې هم وي خو اوس زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د څوارلس کالو
چې زیواده کړم چې واده سومنو د خوښه خبرې. عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کیدو کیسې د ژوند د نورو سخت او ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیستې.
دا هم کرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برته من چې یو د دراک د ود دراک قرار قرار دا غسه قرار وسره مختص وم او قرار بده د سره د ورځې دی ورڅ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم ویچي د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عادلی څلور اولادونه دي، مشر لوري واده شوې، خودري پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوسمهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسني بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافي نه دي، د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامع و تنظیفاتو پا برخه که هم کم اختراغلی. مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری دلوده او نور مواد خووز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخه کهو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه یې هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې ورستۍ او ته نږدې شو. په پاتې دقیقو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
السلام علیکم، زه زبیح الله اسلامزی د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پرېږدم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شان ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو دوکانداران څه ملامتي په دې کې؟ په دې کې د حکومت دا پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو څه مسئله ډېرې دوکاندار خوراکۍ څه ملامت دي، هغه مجبور دی چې په حکیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي، هغه لا هم دی تاواني دی په حکیمت کې چې دی ورکړي. نو په دې کې دوکاندار خوراکۍ څه ګناه ده؟ په دې کې باید حکومت یو څه وکړي، حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسئولیت لږ واخلي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه د کندهار په ښار کې ډېره ګرانه ده، د غنمو او د غوښو چې طالبان پورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي، نو هله مودا د دې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندانی داسې بیل اشخاص به حکمت اشخاص چې هغه نه د وخت په تقاضا باندې پویږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پویږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پویږي. نو لہذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورون نشدي وړاندې کی، کله د شوز په مقابل کې، کله د عام او غلو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي خلق چې دی هغه د دین لري کوي، خلق د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت اومدار از دولس منس کې فاصله ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.